آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې بیا هم زه احمد شیبر له ظریف نظر سره ستاسو هرکلی کوو. موضوع مو د افغانستان کې اوربند او افغانستان کې سوله. د تیر ساعت په خبرونه کې زموږ یو میلمه د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواکو د وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذاکراتو په مرحله کې او دا خبره وکړه چې اعتماد رامنځته شوی دی او بله مرحله به دا وي چې مستقیمو مذاکراتو ته حیاتان وټاکل شي او د ده په باور په بله مرحله کې به نړیواله ټولنه امریکا، ناټو، ایران، پاکستان په دې خبرو کې شکیل شي او پکې داخل بشي او له هغه وروسته بیا د تطبیق مرحله ده چې افغانان د سولې مرحلې ته داخل شي او ورسی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ترختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و، خو طالبانو دغه اوربند لکه څنګه چې حکومت اعلان کړی و په هغو ورځو کې ونه مانه، خو د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړ. له هغه وروسته د افغانستان جمهور رئیس د روانې جون میاشتې تر اخره پورې اوربند تمدید کړ، خو طالبانو له دې اوربند سرغړونه کړې ده. او په تېرو څو ورځو کې ازادي راډیو داسې راپورونه لري چې په لسګونو افغان پولیس او عسکر د طالبانو له لورې په جګړو کې وژل شوي دي. د طالبانو تر د حکومت تر وړاندیز وروسته په تیرو ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان کړ چې په دغه اوربند ته په کتو یو شمېر نړیوالو څېړونکو هم دا نظر څرګند کړ چې افغانان دا توان لري چې په خپلو کې اوربند وکړي او په خپلو کې د سولې مرحلې ته ورسیږي. پخوا په دې برخه کې شک کېده او دوی داسې باور کاوه چې نړیوال او د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید ټوله په اجماع سره دې مرحلې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. خو اوس دا هیلې ورسره پیدا شوې دي چې نه، افغانان په خپله هم کولی شي چې سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي. نظر
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای ما باز هم محترم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو ما در کابل تشریف دارن و همچنان محترم آقای بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح دوباره برشان احترامات تقدیم است. اگر ضرورت شود به دیگه میمانام از طریق تلفن وصل میشیم. خب به هر حال حقانی صاحب محترم، در قسمت اول با صبر و حوصله بسیاری ها را گوش کردین و کمتر برتان فرصت آمد. در قسمت دوم انشاءالله تلافی میشه و تندو سب همچنان به شما. حقانی صاحب محترم، فعلا اگر ما از مسئله انتقادی اگر تیر شیم سر مسائل مثبت، اگر بیاییم این مسائل مثبت اگر از نظر بگذارانیم، مثلا نمی خود کاروان صلح یک حرکت بسیار مثبت و عالی است. امیدوار هستیم که دیگه مردم هم کت از اینا قسمی که در قسمت اول شما هم فرمودین یک جای شوند و همچنان شرایط منطقه معلوم میشه که روز بروز به این مسئله مساعدتر میشه و همچنان در سطح بین‌المللی هم بعض خبرها را شاید از نظر بگذارانین و به او توجه کنین بد نمیشه. مثلا از جمله رئیس جمهور امریکا خودش تجار آدم است و در مسائل تجارت خوب میفهمه و به اقتصاد امریکا زیادتر توجه میکنه و کوشش میکنه که مصارف بین‌المللی پایین بیاید. حتی در این روزا به مرفیقای قدیمی خود با اروپاییام گفتن که او برادر از ایبا چاره تانه بکنین، ما دیگه نمیتونم، یعنی امریکا نمیتونه که تمام مصارف دفاعی شما را ما بتیم. یعنی طرف اروپایی ها در ناتو که هستن امون مصارف سعیده تا تایق وقت سعید نمیدادن. حال امریکا یعنی در تاریخش هم نشان میده که قطعی یک مملکت نبوده که جای مثلا انگلیس های قدیم واری یا آلمان های قدیم واری یا فرانسوی های قدیم واری در الجزیره دیگه جای یک جای بگیرن و بازور مستملکه بسازن تگپا. یارم یکم که اگر از نظر بگذارانیم طالبان این موضوع را توجه بکنن که اگر واقعا وطن دوست هستن، واقعا به دین خدمت میکنن، یکم که مستقلتر فکر کنن از پاکستان کده و از دیگرها کده. حقانی صاحب محترم، شما این شرایط چه قسم میبینین؟ فعلا به خیل امیدواری ها زیاد از نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که به همه کشور و باشندگان کشور افغانستان و جهانیان معلوم هست که افغانستان بیشتر در جنگ متضرر شده و ضررش به مردم عام است. من حیث یک عالم دین، از رهبری طالبا و نظامیان طالبا جدا خواهش میکنیم که فوراً اوربن را اعلان نماید. اگر اوربن را اعلان نمی نماید، ملت و علما در برابرشان استادگی خواهند کرد. در آن صورت قسمی که شریعت دین محمدی برایش راه دارد، از آن راه استفاده خواهیم کرد و در مقابلشان استادگی خواهیم کردیم. قسمی که امریکا و رئیس جمهور امریکا چنین اعلان را کرده، اینها یک قسم در قضیه جنگ افغانستان دخیل هستند. تا جایی که من معلومات دارم، از محابس مختلف در زمانی که خارجی ها محابس در دستشان بود و بندی ها را اینها مستقیم می گرفتن، من جمله بگرام، ما خودم از آنجا بازدید کرده ایم. ای برای من تثبیت شده که یک تعداد مردم اینها به جنگ وادار می کردن و ازشان تعهد می گرفتن. کسانی که تعهد می کردن آنها بیرون می بودن، آنها می رفتن، آزادانه می گشتن. کسانی که تعهد نمی کردن آنها در محابس در تکالیف مختلف می بودن. ببینین 225 میلیون دلاری که اینها به پاکستان کمک می کردن، این کمک به پاکستان نبود، این کمک با گروه طالبان بود از طریق پاکستان و ای برشان بسیار یک مشکل تمام شدن. در ای صورت امریکا هم دیگر نمی خواهد که جنگ طولانی شود و آنها هم به ای وادار شدن که از طریق صلح و مذاکرات پیش برون. اروپایا هم به ای گپ می فهمن همه ایشان و ای را درک کرده به هر قیمتی که میشه.
بله. مولوی سبقانی.
به هر قیمتی که بشه.
مولوی سبو بخشی. در بحرانیان خپل کرده. لیکن پا اصل که چر تراشو بیا هم جگره دی افغانانو ده. که تر چو پوری افغانان پا خپلو که سر جور نشی. خارجی ولی تم ولی رو ولی امید ولی. نه زما ما مطلب چشه مولوی سب محترم. ده روانه اونی. په کابل کې هم یو شمېر دیني عالمان سره راټول شول او لکه څنګه چې تاسو ویل دوی هم پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند تمدید کړي. فرضیه ده تاسو ویلو چې دوی به له عکس العمل سره مخامخ شي. فرضیه دا ده چې طالبان اوربند تمدید نه کړ. د افغانستان دیني عالمان باید څه وکړي او څه کولی شي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دینی عالمانو قربانی ورکړې ده، وینې توی کړې دي. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی دی لنګرهار د علماو د شورا رئیس او د حج اوقافو رئیس. مونږ یو بیلګه لرو د هلمند د علماو د شورا رئیس، دغه رنګې د زابل او د نورو مختلفو ولایتو کې مونږ علماو قربانی ورکړې ده، وینې توی شوې دي، شهادت رسېدلې دي. مونږ به له مرګ نه ونه بیریږو او هر هغه څه چې د الله جل جلاله امر دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې دی، د هغې هغه کوم روش چې د جهاد لپاره وو هغه به مونږ اولس ته رسوو او مونږ به اولس دې ته هڅوو چې هغه ډلې چې هغه په افغانستان کې اور ته لمن وي د هغوی په مقابل کې ودرېږي. علما به له ولس سره یو ځای د هغوی په مقابل کې درېږي تر هغو افغانستان ته صلح راشي، افغانانو ته صلح راشي. دغه رنګې بیا هم مونږ په طالبانو باندې ته لمن وي. ګورې یو اساسي مشکل چې دی هغه د
بله وبخشه د علماو تر نقشه پورې فرضاً په دې تیرو کلونو کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لري، دیني علما له جنو پرته اکثره فرضاً د جمعې په خطبو کې د سولې په باره کې خبرې نه کوي. له دې وروسته چې دیني عالمان په کابل کې راټول شول بیا دا خبرې زیاتې کړې. آیا فکر کوي که چېرته طالبانو اوربند ونه مانه دغه وازونه به زیات شي او د علماو له لورې به په بېلابېلو جماعتونو کې په کلیو کې په بانډو کې هم خلک سولې ته راوبلي؟
لکه څنګه چې تاسو ته او د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده، علماو په ولسو کالو کې له مختلفو جلسو، له مختلفو پروګرامونو، مختلفو کانفرنسونو نه دا غږ پورته کړی دی، د میډیا له لارې نه، تاسو د میډیا له لارې نه، په مختلفو اوقاتو کې علماو خپل غږ پورته کړی دی او پورته کوي به. نو مونږ دا هوډ کړی دا چې پاینده کې به هم تر دې زیاتره خپل غږ پورته کوو تر څو ولس په دې باندې آگاه شي او ولس په دې باندې آگاه راشي. دا جګړه د بهرنیانو ده، دا جګړه د افغانانو نه ده. مونږ له امریکایانو او اروپایانو او هغه څوک چې له مونږ سره دوستان دي، مثلا د عربستان سعودي حکومت دی، د متحده عربي اماراتو دولت دی، نور داسې دولتونه چې له مونږ سره همکاران دي، مسلمانان دي، په هغې غږ کوو چې په افغانستان، په پاکستان او په ایران باندې فشارونه ډېر کړي، ځکه جرړې د دې خلکو هلته دي او د اساسي بنیاد چې د جګړې دا هلته تمویلېږي او هلته ټریلنګونه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده. خو زه اوس په دې باندې متيقن یم چې د پاکستان حکومت به هم په دې باندې پوه شوی چې جګړه کې د دوی خیر نشته، بلکې دوی اقتصادي ضربې ولیدلې، دوی دغه رنګې تجارت یې په صفر باندې ودرېده، دا د دوی لپاره په ضرر تمامه سوله. او یوه خبره بله کوم چې د صلح ولسی کاروان دی د طالب دروازه هم ټکولې ده، او علماو هم د طالبانو دروازه هم ټکولې، د حکومت دروازه هم ټکولې ده. یوه خبره چې یو دوست د سکایپ له لارې نه وکړله، ګوري فساد یعنی رشوت او دا شی چې دا په وینو باندې نه پاکیږي، دا په وینو باندې نه مینځل کیږي. که په یو جامعه کې څومره هم فساد وي، د هغې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام مبارک دین جدا موضوعګانې او جدا لارې ټاکلې دي. دا یې نه دي ویلي چې تاسې حتی ګورئ زنا څومره غټ جرم دی، قتل څومره غټ جرم دی، شراب څومره غټ جرم دی، په دې کې اسلام تحقیق کوي. بغیر له تحقیقه صحرایي محکمه یې د دې منع کړې ده، او جرم یې چې ورته ټاکلی ده هغه یې په څومره تحقیق باندې ورته ټاکلی، تر دې دا دومره سختی چې کړې د دې لپاره کړې چې یو انسان وینه محفوظه شي، یو مسلمان وینه محفوظه شي. اوس په افغانستان کې د وینو سیلاب روان دی، یو ځوان په دې باندې وژل کیږي چې ته ولې پانتون ته ځې، یو ځوان په دې باندې وژل کیږي چې ته ولې مکتب ته ځې، یو ځوان په دې وژل کیږي چې ته ولې مدرسې ته ځې.
مانن حق نیسه
نو په دې اساس باندې مونږ د فساد سخن آخر مامی است که ما نمیتوانیم که در مقابل فساد خونریزی بکنیم. حتی ببینیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مقام حدیبیه صلح میکند، در مدینه منوره با کفار صلح میکند، ولیکن شرایط را کفار میماند که محمد بن عبدالله نوشته کو، این نوشته نکو محمد رسول الله. ما به اینها حیران هستم که با کدام دلیل. ما یک صدای معمی است که مخالفین دولت باید هر چی زودتر باشد صلح را یعنی آتش بس اعلان کند، و از او طرف علما بیاید، از کسایی که در افغانستان است، علمایی که در افغانستان است با دولت مربوط نیستند، اینهایی که در مساجد امام هستند، خطیب هستند، اینها بین خود بشینند با دلایل بگویند که با کدام دلیل. یعنی من متیقن هستم که هیچ دلیلی بدون از اینکه اینها میگه خارجی آمده و تعرض کرده و خاک ما را اشغال کرده، هیچ دلیلی قانع کننده شریعت دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ندارن که اینها
معنی. مولوی صاحب، البته هر خبره ده خبرو لاری حواری شي، البته اوس په خبرونه کې د افغانستان د سرحدونو اقوام او قبایلو د چارو د وزارت په خوانی مرستیال ننګلای قلاتوال هم په ټلیفون را سره د قلاتوال صاحب خبرونه ته شرخلی.
سلامونه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
بله قلاتوال صاحب محترم، پرون مو داسې خبر درلو چې په کندهار کې یوه غونډه وه، او په دې غونډه کې د سرحدونو د چارو د وزیر ښاغلی شیرزي دا خبره وکړه چې له درو میاشتو را په دې خوا د طالبانو د کوټې له شورا سره او همدارز دوی له مشرانو سره په پېښور کې په ارتباط کې، که څه هم خوست په وزارت کې نه یاستئ، لیکن دغه وزارت دغه هڅې کولی شي چې له طالبانو سره ارتباط ونیسي کله چې تاسو په وزارت کې وئ؟ یعنی دا کارونه د سري ډول ترسره کېدل؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ متاسفانه چې ځینې وخت دغه د وظایفو تفکیک په افغانستان کې درست یا پاملرنه ورته نه ده شوې، یا قصدا توجه ورته نه کېږي. که دغه وزارت هم د سیاسي، هم د اجتماعي، هم د اقتصادي له لحاظه تقویه شي او یو درست ختمه شي، ورته جوړ شي، فکر کوم چې د افغانستان ستونزه په جنګ حل کېږي نه. زه فکر کوم چې اوس وخت دی چې مونږ کینو د خبرو لارې نه، افغانستان ته صلح راولو او دې کې بیل کې دا چې ګوره دا د خپل پری ورځ افغانانو په مجموع کې وکړل کته طالبان دي کته حکومتي کسان دي او د خلکو دغه لیوالته وکړل چې تر هڅه مونږ صلح ته لیواله یو او د صلح د ولسونو لارې نه فکر کوم چې یو ځمې لارې دا چې ولسونه په دې کې ګام وانخلي د حکومتونو اقدام به تر زیاتې اندازې پورې مؤثریت ونه لري هغه په دې معنا چې د طالبانو دا غوښتنه ده چې چا سره چې مونږ جنګیږو دغه سره خبرې زه فکر کوم چې دومره به خاصه علاقمندي به ورته نه وي او که دغه موضوع یو څه ولس ته واک ورکړي یو څه ولسي شي زه فکر کوم چې وایي د خلکو زور د خدای زور د ولس زور به همیش دا ثابتکړی دی چې ولسونه د افغانستان د صلحې ټینګښت او په ارامتیا کې نهایت مثبته وه ولی په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې وزارت په دې خاطر چې ما 5 کاله په دغه وزارت کې دی مهم په صفت سره هم د سرحدي د څېړنو د مهم په صفت ما د خلکو سره د مختلف اقشارو سره مناسب درلودلې په هغه اندازه پورې د حکومتونو ونډه ډېره مثبته یا اغېزمنه نه وي ګورې بل مثال زوایم جلالت مآب رئیس جمهور په ډیره آرام لهجه په پراخ سینه ورتویل چې موږ د یو کال اوربند ته آماده یو اته د مخ خبرو ته آماده یو په دې خاطر چې طالبان یو مشکل لري چې دوی په څه ډول ویشي شوی دي درسته که دغه طبقه وار یو تشخیص وسی چې کومه طبقه خبره ته سولې ته لیواله ده کومه طبقه غواړي چې خبرې وکړي کومه طبقه غواړي چې خبرې نه کوي په لومړي سر کې که دغه د تشخیص وسی زه به فکر کوم چې
البته کلا ټول څه دغه د څو ډلو د طالبانو خبره لکه څنګه چې د اختر درې ورځې وربند ته ګورو داسې خوشکاره سولې چې دوی ټول یو ډول دي یو داعش تر بیل دی چې 14 نه وکړ نو ټول آرام کینې اصل او جنگ یې ونه کوو فشارونه هم را مات
زفی درست ده دا یو ځان ده په مجموع کې ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا چې تاسو وغواړئ چې دوی ټول دوی دلې دوی مشر تر مشرۍ لاندې دوی فعالیت کوي نه دا به د افغانستان هر وګړي ته جواب یې معلومه دي چې څو څو ده دي فرند اقانی دلې دی وړه ده د مولوی ایبت الله اخندزاده بل ده ده سیف رحمان ده بل ده ده دا هغه کسان دي چې یعنی په مجموع کې نوم به د طالبی ولی مشران یې او کارونی چې دا به مختلف دي دا ولست هم څرګنده ده کوم که دغه تفکیک یو ریوشي
همدغه پوښتنه بل هغه کې وکړو وطن دوست صاحب څخه وکړو که چېرته طالبان څو ډلې وي وطن دوست صاحب محترم تاسو به څه کوئ له مختلفو ډلو سره به خبرې کوئ او یا خبرې مو کړې دي او کنه فکر کوئ چې طالبان یوه ډله ده
لکه څنګه چې کلاتوال صاحب اشاره ورته وکړله زه په دې فکر یم چې کچېرې طالبان پر ډلو ویشل شوي وای یا لکه څنګه چې حکومت هر مهال ادا کوي چې یوازې په غزنی کې شل ډلې جنګیږي نو د اوربند پر مال خو موږ وکتله چې یوه ډله وه اوربند یې لانس و درې ورځې هغوی اوربند نافذ کړ په اوربند کې تخطي ونه کړه نو هغه نورې ډلې څه سوې هغوی ولې جنګ ونه کړ هغوی ولې وسله پورته نه کړه هغوی ولې له دغه موقع څخه استفاده ونه کړه نو دغه پښتن ته شای چې خپل افغان حکومت جواب وایي دا چې دوی هر کله له رسنۍ سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 جنگي ډلې جنگیږي یا 2 جنگي ډلې حضور لري دا جواب دوی وایي چې د اوربند پر مال نورې ډلې څه سوې او تاسو په هغه د اوربند په پریکړه کې واضح ویلی و چې تاسو اوربند یوازې له طالبانو سره دی یوازې له افغان طالبانو سره دی هلته مو واضح لیکلي و چې القاعده او داعش و بلک نورې کومې ډلې چې دي دا ورته استثنا دي نو هغوی څه سول هغوی ولې بریدونه ونه کړه دلته ګڼې پوښتنې راپورته کېږي شایي حکومت دې ته ښه جواب وویلی سي
نو وطن دوست صاحب څرنګه تاسو په خپله له طالبانو سره چې په د یوې ډلې په سترګه ورته ګوري له کومو چارواکو سره تاسو تر اوسه پورې کتلي دي کېدای شي چې نمونه یې واخلي
نمونه نسخه اخیستلی موږ په ټولیزه توګه د جنگ پر دواړو اړخونو باندې د سولې ژغ کوو پر موږ فرق نسته چې تور دی که سپین دی لنګوټه تړلې ده ژره لري کې نه لري پر موږ هیڅ توپیر نسته
وطن دوست دا خبره خو کوي لیکن له کوم سره په ارتباط کې اسې د طالبان له حکومت سره خو ماغه د تر ولسمشر پورې وکتل د طالبانو له کوم مشانو سره په ارتباط کې اسې په تماس کې اسې یم خبرې وکړې
له هلمند له هلمند تر دې ځای پورې چې موږ تر کابل پورې راغلی یو، په مخ کې چې هر څوک و هر ډله و په هر ډله پورې ځان مربوط وي، د طالبانو هر ډول کښت پوړي لوړ پوړي و هر څوک چې و موږ له هغوی سره کښېنستلي، موږ خبرې ورسره کړي دي. هغوی د سولې لیوالتیا لري، د اوربان غوښتنه کوي، نور نه غواړي چې جګړه مخته ولاړه سي. ځینې داسې طالبان راسره مخ سوي دي چې د روغبړ پر مهال یې اوښکې توی کړي دي، ژړلي دي، ویلي دي چې دغه جګړه پر تپل سوې ده، ویلي دي چې که مخته زم هم وژل کېږم، که شاته زم هم وژل کېږم. هغوی پر همدې اولس غږ وکړ، هغوی ویل چې خدای به کوي تاسې به کوي، موږ به له دغه جګړې څخه ژغوري. همدا راز په هغو سیمو کې چې افغان سرتیري میشت و، یو سرتیري راولاړ سو ټوپک یې د مځکې وویشت په ژړا سو، زه څوک وژنم، په چا برید کوم؟
بله وطن دوست محترم، قبل از اینکه به شنونده عزیز بیا از شما مام یک سوال داشتم. تجربه ایتالیا را اگر تعقیب کرده باشین، در ایتالیا در چند وقت پیش یک حرکت از بین مردم خیست و یک حرکت جوانا بود، منتها وادی اول اینا به شوخی به حرکت شروع کردن. وقتی که اینا به شوخی حرکت کردن، اینا مردم جدی گرفتن و کتزی ها یک جا شدن و بازی ها مجبور شدن که یک خط مش خوب تهیه بکنن و به مردم بگوین که در ایتالیا اینی مشکلات است، اینی صدر اعظم ترست، فلانی ترست، اقتصاد ما خراب است. این مردم آستاستا یا را به یک حرکت سیاسی تبدیل کردن که فعلا در صدارت حال شریک هستن، در انتخابات بسیار رای گرفتن. آله شما یه حرکت شما بسیار یک حرکت مقدس است. وقتی که شما از سل گپ میزنین، یک آلی که اینقدر استقبال هم شد، حتی در طرف طالبا، در صفوف طالبا هم از شما استقبال شد، حالا آستاستا شما وقتش نرسیده که خط مشتانه بسیار واضح و واضح تر کرده برین و اصلا به سیاست دست نزنین، یعنی هیچ نگوین که کی بد است، کی خوب است، کی چطور است، چطور است. شما تنها اول ما سل میخواییم، جنگ نمی خواهیم، آتش بس می خواهیم، کل ما برادر هستیم. ایتی یک چیزا را تهیه بکنین و در سیاست ایش دست نزنین که کت بیرقای سفید تانن در خانه بسلا طالبان برین، اونا هم از شما استقبال بکنه که والا یا کدام سیاست ندارن، در پشت کله خود کدام مقصد ندارن. ایتی یک چیزه شما گفتم، اگر از تجربه تان از این گپا با ما یک کمه که صحبت کنین که مردم خوبتر به خط مش شما با اردو شما واضح بفهمن. وطن دوسته
موږ د حمل میاشتې پر درېمه نیټه، یعنی د نوي کال درېمه ورځ به چې په لشکرګاه کې د لوبغالي مخ ته موټربم ځانمرګی برید وسو، چې له کبله زموږ شپاړس تنه ملکیان شهیدان سوه، چې په ډله کې کوچنیان هم وه او تر څنګ یې 250 نور زخمیان سوه. یعنی که په ایټالیا کې شوخي وه، دلته زموږ د زړه درد و، دلته زموږ د زړه تڼاکې وې، دلته موږ اوښکو دې ته اړ کړو چې باید حرکت وکړو، دلته موږ وینو اړ کړو چې باید حرکت وکړو. هغه غوښې چې په چاودنه کې سرګډې وډې وې، نه معلومېدې چې دا اوس د کوچني دي که د لوی دي، د ځوانې که د سپینږیرې دي، دغو غوښو موږ دې ته اړ کړو چې نور راپات سو، نور دغه حرکت را پیل کو. حرکت موږ را پیل کړ، موږ دا سیاسي حرکت نه دی، دا بشپړ ولسی حرکت دی، دا د ولس لمن خرافت سیدلی حرکت دی. دغه حرکت د جنگ پر دواړو اړخونو باندې د سولې او اوربان ژغ کوي. موږ د مې میاشتې پر نهمه نیټه یا د سور پر نونسمه نیټه پریکړه لیک صادر کړ. پریکړه لیک موازی دی، تګلاره موازی ده، غوښتنه موازی ده، حرکت موازی دی. لومړۍ ماده د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې د اوربان ژغ دی، دوهمه ماده یې د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې سول یو داسې مرکز جوړول دي چې دواړو لورو ته د منلو او باور وړ وي، څو دوی هلته خپل استازي راولېږي، خبرې اترې سره وکړي، خپلې غوښتنې سره مطرح کړي. درېیمه ماده مو دا ده چې دواړه اړخونه غوښتنې لري، هره ډله غوښتنې لري، دوی دې په دغه مرکز کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، حل لاره دې ورته پیدا کړي، ګډ دولت یې رامنځته کړي، ګډ نظام دې رامنځته کړي. ولس د چوکۍ شوکي نه دی، ولس له دوی څخه یوازې امنیت او ثبات سوله غواړي. دوی د خپلې چوکۍ سره وویشي، نظام سره وویشي، چې هر څه کوي هغه د دوی کار دی، خو دغه اوسنی حالت یې له منځه یوسي، افغان ولس دې نور پرېږدي چې یو سوله ییز ژوند را پیل کړي. وروستۍ ماده مو دا وه چې کله چې دوی اوربند اعلانوي، کله چې دوی یو د سولې مرکز ټاکي، کله چې دوی یو ګډ نظام رامنځته کوي، وروسته دواړه اړخونه کولای سي چې بهرنیانو ته د وتلو لپاره مهلوېش وټاکي. تاسو ګورئ دلته چې بهرنیان راغلي دي، بهرنیان دلته په دې پلمه راغلي دي، په دې بهانه راغلي دي چې په افغانستان کې جګړه ده. دوی د دغه جګړې پر کنټرول میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي، وسم روان دي مصرفوي. کله چې دلته دغه بهانه وي جګړه به دایمي وي، جګړه به روانه وي، نسلونه نسلونه به همدا جګړه ویني، په همدې جګړې کې به وژل کیږي. کچیرې دواړه اړخونه افغانان پر بهرنیانو همدغه پلمه چې جګړه روانه ده ودروي، سوله راتلونکې ده. دوی د لومړی اوربند وکړي، سوله دې وکړي، مرکز دې وټاکي چې پر بهرنیانو باندې دغه پلمه بند سي چې په افغانستان کې نور جګړه نسته، امن دی، ثبات دی، سوله ده. کله چې دلته دا شان راسي، امن و ثبات و سوله راسي، بهرنیان په کومو سترګو پاتېږي؟ هغوی خپلو ملتونو ته څنګه دا شی واضح کوي چې زموږ حضور په افغانستان کې څه معنا لري، موږ ولې پاتې یو، کومې غوښتنې زموږ هغې پاتې دي چې دلته موږ په افغانستان کې پاتې سو؟ یعنی که دلته جګړه روانه وي، د امریکایانو حضور به وي، د بهرنیانو حضور به وي، همدلته به دوی اوسېږي، ځکه د دوی بهانه ورځ له بلې غټېږي، جګړه به نوره ځواکمنه کېږي، جګړه به نوره پړسېږي. همدا ولس کولی سي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
وطندوست صاحب، تاسو د امریکایانو د حضور خبره وکړه، د په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې به په دې برخه کې راواخلو چې د سولې په برخه کې دوی څه وړاندیزونه لري.
خب من خوشبین هستم، خوشبین با احتیاط، با نگرانی، و دو نتیجه داره. از یک طرف کوشش ها برای صلح دوام باید بکنه. قدم های حکومت افغانستان گرفته قدم های مثبت بوده و هست. در این زمان برای جنگ هم تیاری لازم است که اگر چانس دیگه هست که صلح در آینده نزدیک به دست نیاید، از او خود برای جنگ دوامدار هم آمادگی لازم است. این دو چیز ضد نقیض یک دیگه نیستن، میتونن ممد یک دیگه باشن. آمادگی برای جنگ و فشار بیشتر بالای پاکستان ممد صلح شده میتونه، و از او خاطر من طرفدار هر دو قدم در عین زمان هستم. اما من هم نظر به یک سال دو سال گذشته خوشبینتر هستم که یک چانس ممکن برای آتش بس دوامدار و صلح در ماهای آینده به دست بیاید، و بر از او هم آدم افغانستان هم امریکا باید آمادگی بگیره.
بله، وطن دوست خلیلزاد وایی چه د سولې هڅې هم باید وشي، خو جګړې ته هم باید تیاری ولرو. څرنګه تاسو هم په دې باور یاستئ چې جګړه هم پکار ده، او کنه سولې ته دومره خوشبینه یاستئ چې افغانان به اخر سولې ته پخپله ورسي؟
نه، زه د دغه خبرې سخت مخالف یم. کله چې دی د جګړې پر چمتووالي خبره کوي، دا معنی لري چې دوی د سولې مخالفت کوي. کله چې موږ د سولې خبره کوو، کله چې موږ د روغې جوړې خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ دواړه خونه سره کښېنوو. موږ دواړه خونه سره کښېنوو، هغوی د خپلې غوښتنې سره مطرح کړي کومې غوښتنې لري. دلته که موږ د جګړې پر چمتووالي خبره کوو، دا معنی لري چې موږ د جګړې پر سختوالي خبره کوو. دا معنی لري چې موږ پر دې خبره کوو چې نور سوله ناممکنه ده، ناشونې ده، سوله نه سره تللی. که موږ سوله غواړو، باید د جګړې هیڅ خبره ونه کړو. د جګړې د چمتووالي په اړه باید موږ وای پر ځای باید موږ وای چې اوربند وسی، اوربند وسی، سوله دی وسی.
وطن دوست، او بخښي د سولې په برخه کې. فرضاً د افغانستان ولسمشر تاسو ته وویل چې اوربند تمدیدو، تر یو کال پورې هم حاضر یو، او د سولې د خبرو لپاره هر چیرته حاضر یو، لیکن تر اوسه پورې د طالبانو مشرانو دغه څراغ، شین څراغ نه دی بل کړی چې دې ته هیله پیدا شي چې په افغانستان کې د سولې په خواره روان یو.
موږ ورته په تمه یو، د دوی غبرګون ته په تمه یو، د دوی مثبت جواب ته په تمه یو. دا چې دوی تل ادعا کوي چې موږ د افغان ولس لپاره قرباني ورکوو، موږ د افغانانو لپاره جنګیږو، موږ د دغه ټبر خواخوږي یو، دوی د خپل خواخوږي په ثبوت ورسوي، د اوربند جواب دې په اوربند ورکړي. دلته دوه جهاتونه دي، افغان حکومت دی، طالبان دي. دواړه ادعا کوي چې موږ ولس یو، د ولس لپاره راپاڅېدلي یو. افغان دولت ځان ثابت کوي چې دا د زه د ولس لپاره اوربند کوم، زه نه غواړم چې ولس ته مرګ ژوبله واوړي. طالبان هم همدغه مثبت جواب ته مثبت جواب ورکړي.
بله، خلیلزاد صاحب شما چه فکر میکنین؟ خلیلزاد صاحب هم شنیدین، وطن دوست صاحب هم شنیدین. منتها هر کس وظیفه خود اداره دولت هم مجبور مکلف است که امنیت بگیره و امکانات خود ببینه. نظر شما رو در مورد بگیریم.
بسیار، ما به نظر دوستا بسیار به احترام دارم، اما با نظر یک نظر این نیست که وظیفه دولت هم تامین امنیت، زندگی آرام و مرفه را باید تامین بکنه. درست حکومت صلح را قبول کرد و همو خوشبینی هایی که مردم داشت یا امیدوار بود بالاخره از خلاف توقع مردم همی به خاطر یک صلح دائمی حکومت همو دروازه خود بروی مخالفین باز مان و گفت که بر هر مکان هر جایی را که این بکنه ما میریم رو برو میشینیم. ولی یک ناامیدی که اگر بگویم که یک ناامیدی برش بگویم که از طرف مخالفین یا از طرف طالبان که بر ما تقریبا امین موقع بسیار خوب بود که 3 روز اوربند شد، هم مگی اگر طالب بود اگر دولت بود هر مردم بود با در یک گلم با هم شیشتن چای خوردن نان خوردن، امو فضای صمیمیت و برادری بود. این امین با فکر کنم که بهترین موقع بود. ولی ما باید بعضی وقت حکومت هم به شما بهتر معلوم است که باید برنامه خود داشته باشه به خاطر تامین امنیت مردم. اگر ما خوشباور به این باید باشیم که امیدوار باید باشیم ولی خوشباور نباید، یعنی تفکیک باید چه امیدوار باید به این باید باشیم که یک روز صلح باید میاد ولی خوشباور باید به این نشیم که ما باید برازا امی صلح هر تمدید کردیم، یعنی حال صلح هست و مخالفین یا طالبا باید به این مانا که جنگ بکنه اینجا اردوی ما شهید شوه، عسکری ما شهید شوه، هموطن ما شهید شوه، ولی در امیدوار باید باشیم نه خوشبین. در این داستان من فکر کنم که اگر طالبا این میاله بهترین موقعی که بین به می اوربندی را که از طرف دولت هر شرط و شرایط ما فکر کنم که با گفتگو حل میشه، یعنی این موقعی بهتر است که یا مو آزادی خود یا
تشکر بله قلات واسه محترم تشکر، بازم فرصت برتان میایه. حال نوبت شنوانده محترم ماست، ببینیم که شنوانده ما بله. چه فکر میکنن
بله از اینکه حقانی صاحب نظر بم روسته بیا
بله حقانی صاحب پسانتر باز شما نظرتون بگین، هم سوالا رو یادداشت بکنین و قابل یادآور است که البته اگر دولت قوی نباشه اگر صلح هم شه و امنیت خود طالبان هم باید گارانتی بکنه، بازی که قدرت نداشته باشه صلح چطور تضمین بکنه، این چیزا هم باید در نظر گرفته شوه. حال یک اعلانات کوتاه باز نوبت شما.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-230-541 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
آزادی پسپوکی پروگرام دیده، پروگرام موضوع مو پا افغانستان که سوله او د سوله لپاره هچی او د اوربان لپاره هچی. یو اوریدون که پا لین که را سره دی مهربانی وکی.
بله سلامون احتراماتی شبر تب تاس و درنو ملمنو تا او دی اقانی سب نمو دا پختنا لکمخ که چه شرعی وکر دی اغتا کنا دی و دی جنگ تا سوله تا دی کفار سرا چه بیترین بیل گی دی حضرت محمد صلی و سلام بیترین اغده چه تا دا خواسم تنو که چه تا دا غنوم دی حضرت محمد صلی و سلام اغنیشی دی حضرت عبدالله بن چی اغا ارتا او خودلشی یعنی دا غینام تیر شو. آیا که دوی په دې خپل ایمان کې دومره قوی دي چې دوی په وخت کې مبارکیان ټوکړه او بیا هم دوی ټوپک خوله دوی خارجان باندې کې او خپل ورور ته مؤمن ورور ته نیسي دا دوی په ایمان کې ضعیفوالی نه ښیي.
بله مننه. بل اورېدونکو ته به مخه کوو آزادي پڅپوکي پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر، میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که صلح یک ضرورت مبرم اساسی بر هر جامعه است، ولی در صلح وظایف حکومت هاست که باید تامین امنیت بر اتباع خود داشته باشه و عدم تامین امنیت از ضعف حکومت هاست. امروز که بر اتباع خود تامین امنیت بکنه را نداره، مطابق به ماده قانون اساسی افغانستان است، حتی با او سوگند هم یاد کردن. به عقیده من این صلحی که در افغانستان به شکل نمایشی شد، چون در گذشته هم که ما متوجه هستیم قضایای افغانستان از دیدگاه های حکومت ها مثل امریکا و مثل پاکستان و مثل ایران و مثل حکومت ها نیست، بلکه دستگاه های استخباراتی از یا وظایف خود را دارن که در قبال هم و اهدافشان کار میکنند. در اینجا یک مانوری از اجرا شد در شهر کابل، مانور ISI بود که توانسته بود که مدارس دینی ده که در افغانستان ایجاد کرده از اینا توانست به شکل یک شور در بین مردم افغانستان ایران نشان بده. به عقیده من در آنچه که در مورد صلح این آقای نیکلسن بعد از اینکه جلسه در مورد ناتو شد، صلح را از زبان جنرالای ارشد ناتو ما به یاد داریم. اونا یاد کردن که صلح را بکنین. همچنان که طالب با سال 1994 ایجاد شده تا حال 1918 امکان داره که وظایفشان در قبال خواسته های امریکا تا حدی تکمیل شده باشه و میتوانن طالب به شکل یک گروه سیاسی در بیای، یک گروهش و بقیه از اینا را،
یعنی تاسو اختری سب امیدوار هستی چه صلح اوشی؟ یعنی تاسو فکر کنید چه صلح کیدش؟
ما به صلح ایتور امیدوار هستیم که ملت توش نشده و همچنان صلح را که ما میخواهیم همیشه در صلح در گذشته ها کشورهای دیگه که جنگ ها را پای هم دیدن در صلح تامین عدالت است و همچنان اسلام. امی جناب آقای حقانی صاحب باید امی را بگن، میگه و بسم الله الرحمن الرحیم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آیا با این رقمی که صلحی که ما دان خدا شیرین میکنیم این واقعا عدالت ما تامین کرده میتونیم؟ بله. دعوای عقل عبدی ما را کیا باید ادعا بکنیم؟
بله البته اوس خود لری مرحله کیو.
بله کی غرامات چه
تشکر. بله اوریدون که تمخه که او از ریب سپوک پروگرام دی.
بله
خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدو پته وړاندې کوم. نن له حقانینو پوښتنه دا ده چې ته وایي چې د امریکایانو دلته جګړه په افغانستان کې دا کوم د غم لرې کوم دلیل نه شي جوړېدای چې له دوی سره جګړه وشي؟
داسې نه دي ویلې. وبخښه حقانی کله داسې ویل سي؟ حقانی صاحب کله داسې ویل سي له امریکایانو سره جګړه روا ده یا نه ده روا؟ بله
خیر قطع شد،
صدا تلفن قطع شد.
یک شنونده دیگه
یو بل اوریدون که راخلو از ریپ سپوک پروگرام دی. بله
الو
تاسو پلان کې اسمه روانه وک
پلان کوم
مهرباني وک.
بله تلفن
ته بله بل اوریدون کتاب مخه
کو قطع شد. بله
بله بل اوریدون کتاب مخه کو از ریپ سپوک پروگرام دی.
بله بفرمایئ
تاسو پلان کې اسمه روانه وک.
خیر باشد. تلفن و علیکم السلام.
شیبر شفتا سلام او نظر سلام او قدرمن من وانه سلام و علی کی لوران کو
مننه مهربانی انتظار استاد خبرود د دوی شخ هم ناوریدل کی چې ملمنو ته به مخه کړو نظر.
بله حقانی صاحب محترم اگر بسیار کوتاه کوتاه جواب بدین، بعض تعداد زیاد سوالا به شما راجع بود و بر از اینکه به مهمانای دیگه هم فرصت بانم. حقانی صاحب محترم
زه یو ځل بیا وایم چې طالبان یو ډله ده که چیرته حکومت دا دعوه کوي، حکومت ته وایم چې دا دعوه باطله ده، او کچیر ته د حکومت لړپوړي چارواکي دا داوه کوي زی په ثبوت ورته رسوم، او زه چیلنج ورکوم ورته چې زه یو ډله ورته ثابتوم. ځکه ټول افغانستان او ټول ملت دا ولیدل چې طالبان په یوه خوله وو، د اختر په ورځو کې هیڅ چا جنگ ونه کړه. که د حقانی شبکه ده، که د سیف الرحمن منصور ډله ده، او که د القاعده ډله ده، دوی ټول په یوه ډله په یوه میز په یوه قانون او په یوه خبره باندې خبره کوي. یو ورور یک برادر مامی سوال کرد که آیا ضعف ایمان برای آنها متوجه نمیشد؟ ما هم در همین اساس بر همین چیز گپ میزنیم که کسانی که حکم قرآن را قبول نمیکند، حکم حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم را قبول نمیکند، شریعت را قبول نمیکند، ای با واقعیت و ای واضح و روشن است که آنها ضعف ایمان دارد. دی هیچ شکی نیست که آنها به شریعت لبیک نبوید. یک برادر دیگه ما گفت که حق دعوای حق العبدی، ببینین دعوای حق العبدی را ما دیدیم در این سه روز آتش بس، تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق، پشهی، همه ایشان در یک جا نشسته بودند، ولیکن هیچ پشتونی بر سر تاجک تفنگ بالا نکرد که ما طالب هستم و تو تاجک هستی، در حکومت هستی. این بود تامین امنیت از طرف دولت و هیچ نظامی دولت علیه آنها تفنگ بالا نکرد. این ابتکار دولت بود. این را باید ما بگویم که اگه ابتکار درست را انجام دادن، بلکه آن برادرایی که در اردو و در پلیس و در امنیت بودن، تاجک بودن، ازبک بودن، پشتون و ایماق بودن، آنها با طالبا یک جا تصویر می گرفتن، آنها ویدو می کردن، هرگز این چیز نبود. تامین امنیت، ببینید که خداوند متعال گفته و صلح خیر، که خیر کلام الهی هست کہ وہ تمام کائنات را حس کرده و انتهایش هم تعیین نکرده که تا کدام جای خیر است. ببینین ما خیرش دیگه جدیدیم که چقدر خیری بزرگی بود. به همی اساس کسایی که در داخل نظام هستند و میخوان که صلح را یک ابزار استعمال بکند و در بین افغان ها یک چیز دیگر پیش بیارند، از این دست بگیرند. تامین امنیت در صلح است. خداوند متعال در روز در مکه مکرمه که وقتی ابراهیم علیه السلام دعا میکنه میگه کان آمنه، خدای انشار را امن کنی، امن که آمد همه چیز یک جا میشد. برادر دیگه ما که سوال کرد که ما از حقانی سب سوال میکنیم که جنگ علیه امریکایا، ما ز حقم ارونو تشیغی در ازاده راژیو لطفون زمونگ برنامه اوری، زور ته د خدای روی شفه کوم چې تاسو اول د خپل مفکوره درست کی لګ د خدای جل جلاله په دین روان شئ او بیا په خلکو باندې اعتراض وکئ. زما خبره د امریکایانو خبر نه و، زما خبره د افغان حکومت د افغانستان د ولس او د هغه طالبانو چې هغه وژل کیږي او افغانان دی په جګړه کې قربانی کیږي. منګه په مخکنی برنامه کې ورته ویل چې هغه شهیدان کیږي، نو ته خو په دې باندې هم پوه شه که د عقل وي منطق دی وي کتاب دی ویلی، والله لازم زه قسم خورم د دې رسنۍ له لارې چې دې خلکو کتاب نه دی ویلی. که چېرته دوی کتاب ویلی دوی په منطق باندې پوهیږي. دا هغه خلک دي چې د استخباراتو له خوا نه پچکاري شوي دي په افغانستان کې. دوی د جګړې اوږدول غواړي، دوی غواړي چې افغانان په اور کې وسوځيږي. لیکن هغه مشران چې دي، څوک چې په قطر کې پراته دي، څوک چې په پاکستان کې په اساسي ځایونو کې پراته دي، دا ټول ملت اوري. زه په دعوه کوم چې د پاکستان په پېښور کې په بوټ کې بسته یوه کالونۍ دوی ته ورکړې ده، یوه کالونۍ بسته، او هر یو مشر ته یې درې بسپی ځمکې ورکړې. زه دعوه کوم، دعوه مکمل مصارف یې ورته ورکړي، هلته یې بلډنګونه ورته جوړ کړي. زه دعوه کوم، ای ملته په تاسې غږ کوم، ای مشرانو د طالبانو په تاسې غږ کوم چې اتق الله، له خدای نه وډار شئ. د دې ملت ځورېدل کړېدل د دې ملت بدبختۍ پرېږدئ. راځئ د اوربند ته لبیک ووایئ، اوربن کې د ټولو خیر ده، په صلح کې د ټولو خیر.
بله، مننه حقانی صاحب. همدا د اوربن مسله ده. البته د خبرونې کم وخت پاته ده نظر صاحب، حکومت اوربن تبدید کړی، طالبانو رد کړی، د سولې ولسی حرکت کابل ته رسیدلی او ګڼو دینی عالمانو هم روانونه په کابل کې پر طالبانو شغ وکړ چې اوربن تمدید کړي، لیکن تر اوسه پورې طالبانو دې ته لبیک نه دی ویلی او د وطن دوست صاحب ستاسو غوښتن هم سبا پای ته رسیږي. له دې وروسته به په دې باندې خبرې وکړو. د دې خبرونې په پاتې څو دقیقو کې فرجه ده طالبان اوربن تمدید نکړ، باید څه وشي؟ وطن دوست صاحب تاسو خو مخکې دا وویل چې د ځینو سفارتونو مخې ته به پرلت ووهئ، له هغه پرته آیا دا ممکنه ده چې ولس په بېلابېلو سیمو کې په خپله راپورته سي او په حکومت او طالبانو باندې فشار راولي چې اوربن تمدید کړي؟ آیا دا توان په ولس کې ویني؟
پوښتنه مو ماته راځي ده ښاغلی شیبه.
بله، مهرباني.
لومړی دا خبره و چې ما مخکې ویل طالب ځان ولس معرفي کوي او د ولس خواخوږي معرفي کوي. موږ دته په تمه یو چې دی به موږ ته مثبت جواب وایي. بله دا چې اوربن سوی دی، اوربن معنا ده چې باید دواړه لورې یو پر بل برید ونه کړي او په دې ځای کې انسانان ونه وژل سي. د یوې سروې له مخې هره ورځ اویا تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیان پکښې حساب نه دي. دا چې ملکیان حساب کړل سي شمیر به یې سلو ته واوړي. دا چې یوه میاشت اوربن طالبان اعلان کړي، یعنی په هره ورځ کې به موږ سل کسان وژل سوي ونه وینو. همداراز د دوغو سلو کسانو کورنۍ به د غم پر ټغر نه ویني.
عبدالله، تاسو د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟ تاسو لا د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟
طالبانو تلفات خو لا پر لوی لا پرېږده. یوازې دغه دوې برخې شیمه که په ټولیزه توګه ورته وګورو، په روانه جګړه کې افغان ټبر درې قرباني ورکوي، یعنی درې ځای قرباني کېږي. افغان طالب د همدې ولس دی، په همدې ولس کې مور خور و میرمن ده. افغان سرتیری د همدې ولس جوړ دی، په همدې ولس کې خواخوږي کورنۍ او خپلوان دي. همداراز د ولس په منځ کې چې کومې پیښې کېږي، ځانمرګي کېږي، د سړک غاړې میندې یا هوایي برید پر کېږي، هم همدا کیسه ده. زه وایم دا چې په قرآن شریف کې ټینګار سوی دی چې د یوه انسان وژنه بغیر له حقه داسې معنا لري لکه ټول انسانیت یا بشریت چې وژلی وي، او د یوه انسان یا د یوه نفس ژغورنه په دې معنا ده چې لکه ټول بشریت چې ژغورلی وي. دا بښنی چې په دغو ورځو کې څو زره بشریتونه موږ ژغورلی وي. دا بښنی چې په قرآن کې یادونه سوې ده چې صلح خیر ده، چې د همدغه خیر لپاره موږ لستوڼي راپورته کړو، پیتې راپورته کړو، برکت پسې وکړو. دا بښنی موږ پر د سولې ولسی حرکت او افغان ټبر افغان ولس پر طالبانو باندې ژغ کوي چې لکه څنګه چې افغان حکومت یوه میاشت اوربند اعلان کړی دی، دوی دی هم د خدای لپاره، د قرآن لپاره، د همدی ولس لپاره، د همدی کندیانو او یتیمانو لپاره، د همدغو کسانو په خاطر اوربند اعلان کوي. وګورو په دې درې ورځو کې موږ د ژوند احساس وکړ.
بل وطن دوست صاحب، دغه اوس چې تاسو دا خبرې کوي، هیله کوو که چېرته د طالبانو مشان د ازادي راډیو دغه پروګرام اوري، دوی کولی شي چې پاتې په څو دقیقو کې ازادي راډیو ته زنګ ووهي او ستاسو دغه غوښتنې ته ځواب ووایي. دوی نظر به هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړو که چېرته دوی دا نظر لري.
بله، خب قلعتوال صاحب محترم، یک موضوع جدی دیگه هم هست که رئیس جمهور به زبان آورده بیانای خود، اویست که اگر صلح شود گفت ما بهتر میتونیم دست به دست هم بدیم و به خشکسالی که در پیشروی است امسال در تمام افغانستان یک مشکل عمده است و به مردم بیچاره دیگران رسیدگی بهتر شود، از یک طرف بودجه امکان داره کمک شود. امی موضوع هم در نظر گرفته اساسا گپایتان جنبندی کنین، خوش میشیم.
نظر سه بسیار تشکر. خزان سه بسیار یک موضوع خوب را اشاره داشتن. ببینید، فرض کنیم خدا نخواسته اگر طالبان همانی اوربند درد بکنه، یک امیدی که ملت برشان داشت، مردم برشان داره، امیر قم همکارا دوستا پیشتر برشان اشاره داشت، وطن دوستای بقانی صاحب، که به لحاظ خدا به خاطر این مردم در دیده ایتان که مردم بسیار درد دیده، امی امید مردم ناامید نسازین. جنگ رای حل نیست، هیچ وقت جنگ به سوی هیچ گروپ نیست، نه به سوی حکومت است، نه به فایده ای طالبا. ولی ما یک چیز ما برات میگم، اگر خدا نخواسته باز هم جواب رد بده، ما یک چیز میگیم که بالاخره مردم باید بخیزه، مردم باید بخیزه، که گفتیم که زور مردم زور خداست. ما شده دقیقه چی ولست باید رپورت شی او ولست باید مستقیم مداخله وکی، چی ولست زور ده خدای زور نو ولست پتنگ دهید در دوار ایت ممکنه نده چیز دست یو دلیل دی گران دیسی چی دغل پاره دی هر خیل پاره مخیم تاسو و اشاره و تا وکره چی ریت جمهور یا دوانه وکره چی رده خوب و خبر و بسر کینو کمی نمگفته چی حکومت کی دی اغدی و پتبوته کی کمی خیلی و خواستاوی چی دا طالبان لری اغدی و توایی حکومت بم خپل گران دیزونه و توایی، یعنی مذاکرات خبرو افغانستان تا فرهنگی جرگه دایرو ری او تاریخ لري چې هر ممکنه موضوع چې حل کیږي نشي هغه خبر حل کیږي، هغه په ناس باندې حل کیږي. زما هیلم د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت، د یو مسلمان په صفت د دوی نه داوي چې دوی د افغانانو هیله هیڅ وخت نه ناامیده کوي. اوس افغانان هیله من شوي دي، خوشبختانه چې حکومت هم متدیده آماده دی چې بالاخره جنگ حل لاره نه ده او هیڅ وخت په جنگ کې ده هیڅ چا ګټه پکې نه وي. ولی بیا په تن کې یو خاص د ټول د ولس سره خاص کوم که دا دلې هم خدای مکړه د طالبانو جواب منفي و، باید ولس دې خپل غبرګون وښيي.
خلاتوال سه محترم، یو چا سنگو حاله دای وای چیز ده طالبانو پاس تازی توب خبری کم ده ده خبری بام وارو چه وطن دوست سبت چه زواب لری او پلان رو چی ده پروگرام وقت کم ده. بله، مهربانی بکی تاسو پلان کی است؟ بله تاسو پلان کی است؟ علیکم السلام، مهربانی بکی.
زینت الله ظاهر مجاهد ما لمدان ودا ګل څخه تاسو سره پاډی کاږم.
تاسو په لاندو لسن خپل نظر وایسي وطن دوست وای چې طالبان باید وربند تمدید کړي، تاسو د طالبانو په استازي توپ دې ته څه جواب لري؟
موږ خو د طالبانو په استازي توپ جواب لرو. اول
بله تاسو ژغ ورک سو وبښي
دا پاتې ولانځ کوم
او بښي تاسو ټلیفون قطر بس دا ټلیفون قطع شو. بس وطن دوست په دې هیله چې تر سبا پورې د طالبانو مشان ستاسو د اوربند ځواب ته مثبت ځواب درکړي، لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړی چې د ورځې ګڼ افغانان په لسکونو افغانان وژل کیږي. البته د افغانستان جمهور رئیس چې کله ستاسو سره خبرې کولې ستاسو له استازو سره ویل چې بس چې نور د ورځې درې سوه جنازې افغانان وګوري. نظر سره
خب وخت برنامه ما به پایان رسید. به امید یک صلح، به امید امی که آرزوهای مردم برآورده شه برنامه را به پایان میرسانیم. از آقای محترم بسم الله وطن دوست که سخنگوی کاروان صلح هستند بسیار تشکری میکنیم. برشان آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم. مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما یک جان تشکر. محترم آقای ننگیالای قلادوال که سابق معین بررسی سرحدات آزاد بودند، از اونا هم تشکری میکنیم. بله، یک تلفن دیگه. بله وطن دوست بفرمایید.
پروستی کې پیغام درم. لومړی پیغام دا دی چې نور وخت رسیدلې دی چې ولس پاتون وکړي، ولس راپاتې د غیروانې جګړې ته همدا ولس حل پیدا کولای سي. بل غشتنه می له بهرنۍ ځواکونو څخه دا ده چې لطفاً نور د غړندې بمباری نه کوي چې د یو طالب لپاره په سلګونو ملکیان شهیدانوي، پر جنازو باندې بریدونه کوي، پر ملکي کسانو بریدونه کوي یا پر ودونو باندې بریدونه کوي. همدارز می پر طالبانو ژغ دی چې لطفاً په ګڼمیشتو سیمو کې ځانمرګي نه کوي چې دو کسان لپاره په سلګونو افغانان د غم پر جغر چنوي. لطفاً دوی د جګړې اصول مراد کی، د جګړې کرښې دې نه ماتوي. لطفاً پر دوی دواړو دغه ژغ دی چې دغه کارونه نور نه کوي.
وطن دوست په دې هیله چې بیخي د جګړې اصول لمنځه ولاړ شي، سوله شي، آرامي شي او دایمي ورمن په افغانستان کې ټینګ شي. نظر سره خبرونه براتول کړو.
بسیار تشکر از تمام میهمانای محترم و همچنان از همکارای تخنیکی ما.